بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاڑا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوریدونکو په مزګرنه خبرونه کې زه جمیل بنگش لخپل محترم ملګری اتولہ خوګیانی سره تاسو خدمت ته حاضر شوم. دوستانو، د شروع یا چهارشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 14مه د 1445 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې 15مه او د 2043 میلادي کال د مارچ 18مه نیټه سره سمون خوري. زموږ په نن خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت په پښتو ژبه سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اورل شي. په خبرونو کې راپورټونه هم لرو. له دې وروسته بیا د سیاسي تبصرې وار دي چې د سیونست رژیم له لوري په غزې کې په مرستندوی کاروانونو په قصدي بمباري د ملګرو ملتو نیوکه تر عنوان لاندې. بیا هم د هندارې تحلیلي پروګرام درته وړاندې کیږي چې په پاکستان کې د حکومت د جوړېدا په حق لده. په ننني هندارې پروګرام کې موږ سره برخوال دي ښاغلی حامد خان او ښاغلی نجات حسین. له دې وروسته هم بیا رستورانت د کتنې پروګرام درته وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ د یو ساته مازیګرنې خبرونه هم سرته رسي. خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ سم پام وکړی دی مهال خبرونو ته.
په غزه کې د نسل وژنې د بندولو لپاره امریکا ته خیالي هیلي. ایران د 50 میلیون ډالر په ارزښت د تیلو یو بار وړونکي بیړۍ نیولې. افغانستان ته د ایران د غیر نفت توکو په صادراتو کې 15% زیاتوالی. او په کابل کې د روسیې د سفارت له دروازې سره بم کشف شوی.
هم بشپړ خبرونه. خاغلی عبداللهیان ویلی چې په غزې کې د نسل وژنې د بندولو لپاره امریکا ته هیله یو توهم دی. د اسلامي ملګرتیا سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په جدا کې د خپل بیړنۍ غونډې په ورستي بیانیا کې په غزې کې د اسرایلو جنایتونه وغندل او په دغه ترانګه کې د سیونست رژیم د تیریو د بشپړې او غیر مشروطه بندیدو غوښتنه هم وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان په دغه کتنه کې په غزه کې د نسل وژنې د مخنیوي لپاره امریکا ته هیله یو توهم وبلاوی ویل چې د سیونست رژیم د غزه د بیساري جنایتونو دوام او څرنګوالي ثابت کړی چې دغه جنایتکار رژیم په قصدي توګه د فلسطین ملت د تباهي سیاست تعقیبوي. په دغه بیانیه کې اسلامي ملګرتیا سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو هم په غزه باندې د حملو د بندولو لپاره په سیونست رژیم د دابا او چول لپاره د نړیوالې ټولنې د عملی اقدام وختونه وکړه. اسرائیلی رژیم د 2023 کال د اکتوبر میاشت رئیس د لویدیځو هیوادونو په بشپړه ملاتړ سره د غزې په ترانګه او د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د بې دفاع او مظلوم او فلسطینیانو په خلاف پراخ قتل عام پیل کړی دی.
ایرانی رسنیو خبر ورکړه چې د دغه هیواد د قضایي چارواکو په حکم د 50 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د تیلو یوه کښتۍ نیولې ده. د تهران د نړیوالو اړیکو حقوقي محکمې 55مې څانګې د حکم له مخې په فارسي خلیج کې د امریکا د تیلو بار وړونکي بیړۍ د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوې. د دغه نفتو د لیږد ارزښت باندې 50 میلیون ډالر اټکل شوی دی. د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز وایي د لویدیځو هیوادونو په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو له بندیزونو وروسته چې د سویډني شرکت له خوا د بیټر پلای ناروغانو لپاره د اړتیا وړ درملو د پلور مخه نیسي او له امله دوی له سختي فزیکی او رواني زیان سره مخامخ شوي دي. د معلوماتو له مخې یا ناروغانو په تهران کې د نړیوالو اړیکو حقوقي 1550 څنګه کې خپل شکایت ثبت کړی و چې د یاد شکایت پترس کې محکمه د نفتو د لیک د یادې بیړۍ د نیولو حکم وکړ.
افغانستان ته د ایران د غیر تیلی توکو په صادراتو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. زموږ خبریال راپورټ راغی د 1402 کال په لومړیو 11 میاشتو کې افغانستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د غیر تیلی صادراتو کچا 1,000,000,000 ډالر ته رسیدلی چې تیر کال په پرتله 260 میلیون ډالر زیاته شوې ده او دغه کچا د تیر کال همدې مودې په اندازه 15% زیاتوالی ښیي. افغانستان ته د ایران د غیر نفتي صادراتو زیاتوالی په داسې حال کې زیاتې چې دغه هیواد چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي تبادلې د زیاتېدو لپاره چمتووالی څرګند کړی دی.
په روسیه کې د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو موسسې رئیس اندري سرینیکو وایي په کابل کې د روسیې د سفارت په دروازه کې بم کشف شوی دی. سرینیکو ویل د روسیې د سفارت چارواکو د بم له کشفېدو وروسته د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره تماس نیولی او بم یې شنډ کړی دی. د روسیې د سفارت دا د ساده داعش کار بولي. د سفارت مخته د بم له کشف کېدو وروسته په افغانستان کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی سره کتلی دي. ویل شوی چې د یادې لیدنې اصلي موضوع کېدای شي همدغه سفارت دروازې د بم کشپېدل وي. د طالبانو له بیا وخت تر رسیدو وروسته په کابل کې د روسیې سفارت د یو ځان مرګ برید هدف شوی و چې پکې تر شلو پورې کسانو ته مرګ ژوبل وختي و او مسؤلیت یې دایښ منلی و.
د افغانستان طالبان وایي چې امریکایي بې پیلټ الوتکې اوس هم د افغانستان پر فضا الوتنې کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال پر رالیږلي دغه راپورټ کې
د سرپرست حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز وایي د افغانستان هوایي حریم لا هم د امریکا په کنټرول کې دی. قاری فصیح الدین فطرت لوی خصوصي رسنۍ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د هواد هوایي حریم لا هم د امریکا له لوري اداره کیږي او امریکایي بې پیلوټ الوتکې وخت نا وخت د افغانستان پر فضا الوتنې کوي.
جنگنده بې پیلوټ بل یو گاه گاه گشتنی میکنه و از طرف امریکایی ها هنوز هم در اشغال هستند. دقیق چی نیست ممکن از همی کشورهای همسایه ما که هستن از یکی از کشورها از خاک ازیا داخلی بالای خاک ازیا داخلی قلمرو افغانستان شود.
اغلی فطرت در ډیورن کرخه پټړا وای چې د دوی حکومت دغه کرخه یو فرضي کرخه غنی. نو موړی وای چې د ډیورن کرخه په وګدو کې ورسته نه خته د پاکستان د پولیساتو ځواکونو د بریدونو په خبرګون کې شوې دي.
واضح هویدا او معلوم است کی خطی بری از ما خط فرضي میگیم خو گاه گاه البته تعرضات صورت میگیره، تجاوزات صورت میگیره و او را نیروهای ما برداشت کردن نمیتوانند و از راه گفتگو هم راه حلی از او برای از او پیدا نمیکنند که جای مقابل کوشش میکنند که زور بزند. در این دقیق ما هم برای نیروهای ما نیازه میتیم که اینا هم از زور استفاده بکنند در صورتی که اونا از زور استفاده میکنند.
قاری فصیح الدین فطرت د خپل خبرو په یو بل برخه کې په افغانستان کې د امریکایي وسلو د پلور په تړاو اداوی ردوي او وایي چې سرپرست حکومت پوځي تجهیزاتو ته جدي اړتیا لري او هیڅ چاته د پلور اجازه نه ورکوي. د سرپرست حکومت د پوځ لوی درستیز دغه راز تیر حکومت د ځواکونو د نیولو په تړاو اداوی ردوي او وایي چې تر اوسه په دې تور هیڅوک نه دی نیول شوی.
خطا نیره مراد میکنم دروغ است، هیچ اساسی نداره و هیچ کس به نام یزی که د نظام قبلی بود تا گرفتار نشده، بندی نشده، کوبیده نشده، این غلط است. درست است اگر جرمی را مرتکب شوند ایتونه است که باز اونا مسئولیتی چی داشته باشند، قضایی داشته باشند که باز گرفتار نشوند.
در سرپرست حکومت دغه لوړپوړی امنیتی چارواکی دا هم وایي چې په کورنیو چارو، استخباراتو او دفاع وزارتونو کې د دوی د وسلوالو ځواکونو کره شمیر 1500 او د اردو شمیر 1200 ته رسیدلی دی. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
زموږ غږ له تهران راډیو ورید. طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په نهه ولایتونو کې د واوري او باران د ورخت او سیلابونو د احتمال خبرتیا خپره کړې ده. افغان غږ خبري ایجنس ویلي د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې نن په فراه، هلمند، کندهار، زابل، غزنی، اروزګان، دایکنډي او غور ولایتونو کې د سیلابونو ترڅنګ د واوري او باران امکان شته. په دغه ولایتونو کې د ورخت اندازه د پنځوي سانتي مترو تر منځ او د پنځلس او پنځوي سانتي مترو تر منځ د واوري اټکل شوی دی. د یادونه ورده چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان ډیر ولایتونو د سخت واورو او اورښتونو شاهدان و چې له امله ګڼو کسانو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. د افغان حکومت له خوا د اعلان شوو شمیرو له مخې په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د واوري ورېدو او سړې هوا له امله تر شلو ډیر کسان مړه شوي، پر ډیر سربیره سړې هوا او وروستیو واورو هم زرګونو څاروي له منځه وړي دي.
په ترکمنستان کې د افغان تولیداتو نندارتون جوړ شو. د افغانستان د صنایعو سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي ترکمنستان ته سفر کړی چې د هېواد یو شمیر اقتصادي چارواکو په شتون سره په اشکاباد کې د افغاني محصولاتو نندارتون پرانستل شو. افغان خبری آژانس راپورټ ورکړ چې د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت سرپرست په اشکاباد کې د افغان ترکمن د سوداګریزو اړیکو په غونډه کې ویلي چې افغانستان د یو صنعتي هېواد د کېدو پوره ظرفیت لري. هغه لیازي په دې کتنه کې د افغانستان ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په پراختیا هم ټینګار کړی دی. له بلې خوا د ترکمنستان اقتصادي چارواکو په شتون سره په اشکاباد کې د افغاني محصولاتو یو نندارتون پرانستل شو. ویل شوی دی چې د دغه نندارتون د پرانستې په دستورو کې د سیمې او نړۍ د هېوادونو یو شمېر سفیرانو څخه د پاسه 300 افغان سوداګرو او طالبانو اقتصادي پلاوی هم ګډون کړو.
په نګرهار کې په 4000 جریبه ځمکه د 8000 بوټو مصنوعي ځنګل جوړیږي. په دې اړه زموږ همکار آصف شینواری راپور را لیکلی دی.
په نګرهار کې به په زرګونه جریبه ځمکه مصنوعي ځنګلونه جوړ شي. د چارواکو پروانه د دې ځنګلونو په جوړولو سره به سیمه زرغونه او چاپیریال د ککړتیا مخه ونیول شي. د نګرهار ولایت کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي د کرنې وزارت په لارښوونه د دې ولایت بیسودو ولسوالۍ اړوند بهر آباد او صحاکو په دښته کې پر خواوشا 4000 جریبه ځمکه د مصنوعي ځنګل جوړولو په موخه 8000 بیلابیل بوټي کینوي. د کرنې ریاست د ځنګلونو ساتنې برخې مسؤل سید آغا تنها وایي یوې نا دولتي ادارې سره تر تړون وروسته دا چاره پیل شوې او زر به ترسره شي.
د زراعت ریاست لخوا نه فعلا دوی دپاره موږ 8000 مختلفو نوو ځنګلي بوټي چې په هغې کې غلاس کې شامل دی، بیره پکې شامله ده، ناجو، صبر، همدارنګه پلوسا، د دې مختلفو نو نلګو د جملې څخه چې ټول مجموعي فعل هم ګورته دوی ته تسلیم کړي دي 8000 بوټي دي.
صداقت نه هوای د کرنې او مالداري وزارت د نوې طرحې پر بنسټ به هر کال د مصنوعي ځنګلونو جوړولو چارې په بیلابیلو ولایتونو کې ترسره کیږي. د افغانستان راتلونکي نسلونو په نوم د مرستندویه ادارې استازی نقیب الله احمد زی وایي د دې مصنوعي ځنګل جوړولو په چاره کې زرګونه کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې او هر کاریګر ته د میاشتې نږدې 2000 افغانۍ ورکول کیږي.
په دې پروژه کې ټول موږ څلرو 2425 کسان دلته کې فعالیت کوي. سپاره کې 300 د هر پنځه دکو کې کار کوي او دا نور دلته کاریګر دي چې دوی خپل هغه د کار په مقابل کې خپل مزدوري اخلي. یو نفر ته موږ د میاشتې 6400 افغانۍ ورکوو.
د مصنوعي ځنګل په جوړولو کې په کار بوخت کارکونکي هم خوشاله دي او وایي که دا ډول اوږدمهاله پروژې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پلي شي د بیکاري او غربت کچه به تر یو بریده راکمه شي.
ډېر ویاړ لرم چې زه خپل وطن ته په خپل وطن کې خدمت کوو او کار کوو. په دې وطن کې آبادۍ دپاره او سوکالۍ دپاره بوټي او ورڅ خپل وطن کې کرو.
ما ټول عمر پردي ملک تیر کړی، مسافرۍ مې تیره کړې ده په پاکستان کې. ټول عمر والا زه خوشحالم چې بوټی یو بوټی په دې خپل ملک کې کارم. دا ډېره غټه ماته ډېره غټه خوشحالي ده.
او دا بوټی دې لپاره کړو چې خپل کلم آباد شي او تک شینی، ځکه چې دا یو بوټی ممکن موږ ډېر خوشحالي ګو، ځکه چې دا ډاک د کنه موږ ډاک بوټی کینو کنه ډاک موږ ته باغ نه جوړیږي.
د کرنې ریاست د چارواکو پروانه د دې ځنګلونو ساتنې په موخه به سیمه ییزې شوراګانې هم جوړې کړي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونه ته دوام ورکو. د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه نړیوالو بنسټونو نیوکې رد کړي او ویلي چې ځینې بنسټونه په خپله په هیواد کې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي. دا خبره ذبیح الله مجاهد کړې ده.
بلخوا د امریکا د اساسو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي چې دغه کمیټه د امریکې د دوه جګپوړو پوځي چارواکو په حضور کې له افغانستان څخه د غمیز ناکې وتلې په اړه غونډه کوي. د دغه خبر پاډې له مخې د اوربدني دغه غونډه به د رواني مارچ میاشتې په 19 تر سره شي.
اورسته خبر دا چې طالبانو د نشیزو موادو کښت بشپړه ختمولو د خپل اجمنتی اخدلی د افغانستان کې د سرپرست حکومت کورنیو چارو وزارت وی چې د اعلان په ګډون په ګنشمیر ولایتونو کې 200 جریبه هغه کروندې لمنځوړي چې پر د کوکنارو کښت شوی. د فارس خبری اژانس په لیکنه د وزارت په بیانیه کې چې پرون خبر شوی درغلی چې د نشیزو توکو پر وړاندې مبارزه پولیسو په هلمند، روزګان، کندهار، فراه او ننګرهار ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د لمنځړلو په موخه یو شمېر عملیات ترسره کړي دي. او د دې مهال خبر
سیاسی تبصرہ.
دا سیمنسٹ جن لالوری پا غزے کے پا مرستوندیا کاربانو پا قصدی بمبارے دا ملگرو ملتو نیوکا دا زمونگ دا سیاسی تبصرے عنوان دے. د خوړو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي په خپل وینا کې ویلي چې د اسرائیلو پوس په قصدي توګه په غزه کې د بشري مرستو په کاروانو بمباري کوي، سره لدې چې د دوی لارې معلومه ده. دغه په وینا دغه رژیم نه غواړي د غزه اړمنو ته هیڅ مرسته ورسي او په دغه کار سره د فلسطینیانو پر وړاندې په ښکارا او قصدي قحط رامنځته کوي. هغه د عدالت نړیوالې محکمې په فیصلو د سترګو پټولو او په غزه کې د جنگي جنایتونو په دلیل د اسرائیلو د بندیز غوښتنه هم کړې ده. د غزه په ترنګ کې د اسرائیلو د جنایتکارانه چلند او په تیره بیا د مرستو په کاروانو د قصدي بریدونو په اړه د ملګرو ملتو د دغه چارواکي نیوکه او سرګند خبرداري یو ځل بیا د غزه د مظلومو خلکو د ډېر بد حالت او وضعیت یادونه کوي. اسرائیل چې د امریکا په شین څراغ سره د خپل مهم لاتړی وي په توګه چې په تیرو څو میاشتو کې له تل ابیب سره پراخې سیاسي، اقتصادي، پوځي او تسلیحاتي مرستې کړي په ښکارا د غزې د اوسیدونکو په نسل وژنه کې لاس لري. د مځکې او سمندر له لارې محاصره او سختو هوایی بریدونو په څنګ کې حتی د غزې د خلکو تر ټولو اساسي بشري حقوق هم نه رعایتوي. د دې بشري ضد چلند یو اړخ د غزې د خلکو اقتصادي او قصدي لوږه ده. تر دې مخکې د غزې د نفوسو څلورمه برخه لوږه او د کښتۍ په درشل کې واچي. اوس دغه حالت ډیر خراب شوی او ډیر ماشومان د لوږې له امله مړه شوي دي. په دې اړه آکسفام چې لا بې وزلۍ سره د مبارزې یوه نړیواله خیریه مؤسسه ده ویلي چې د مرستو د کاروانو په نښه کول د اسرائیلي پوز د چلند یوه دوامداره نمونه ده چې په غزې کې د خوراکي توکو د خوندیتوب بحران لا پسې زیاتوي. سیونستی ځواکونه په مرستندې ځواکونو بریدونه کوي. د آکسفام د وایاند په وینا په غزې کې وضعیت ډیر خراب دی او د وخت په تیریدو سره د سملاسي قحطې د ګواښ د مخنیوي لپاره اوربن ډیر اړین او ضروري دی. د غزې په ترنګ کې لا ناوړه حالاتو سره سره سیونست رژیم نه یوازې د غزې په خلکو باندې د سختو بمباري او د دغې سیمې د مظلومو خلکو د وژلو په شمول د زیات فشار پر وسطو ټینګار کوي، بلکې امریکا هم په تل ابیب له ظاهري نیوکو سره سره هم مغراز د سیونست رژیم پوځي او تسلیحاتي مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د غزې په اړه د خپل دوامقي سیاست په دوام کې وویل چې اسرائیل د غزې په جګړه کې نور وخت ته اړتیا لري. د سپینې ماڼۍ و لوړپوړي چارواکي جان کربی هم په خپله خبري غونډه کې اعلان وکړ چې موږ به له اسرائیلو سره کار ته دوام ورکړو څو ډاډ ترلاسه کړی شي چې اسرائیل له ځانه د دفاع توان لري او د یرغمل شویو کسانو په اړه یوې موافقې ته رسیدلی شي. په همدې حال کې نظر پوښتنې ښیي چې 25% امریکایان له خپل حکومت غواړي چې اسرائیلو ته د وسلو استول بند کړي. دا نظر پوښتنه چې د سی ای پی آر لخوا ترسره شوې ده ښیي چې اکثریت امریکایان غواړي چې بایډن د اسرائیلو ته د وسلو استول سملاسي ودرې. د غزي د جګړې په اړه د بایدن د حکومت پر چلند د امریکایي سیاستوالانو په منځ کې هم نیوکې زیاتې شوې دي. یو د دغه هیواد سنټرانو لخوا له تل ابیب سره د واشنگټن په ملګرتیا نیوکې زیاتې شوې دي. ډیموکراټه سنټوره الیزابت وان د تل ابیب په اړه د بایدن په سیاست په نیوکې سره وویل چې په کانګرس کې د بایدن د متحدینو په توګه مونږه هڅه کوو هغه ته خبر ورکړو چې د نتنیاهو چلند د واشنگټن په ګټه نه دی. مېرمنان د نتنیاهو پر وړاندې د بایدن په سیاست کې د بدلون غوښتنه کړې ده. یقینا تر څو چې سیونست رژیم د امریکا د سیاسي او پوځي مرستو او وسلو په دوام باوري وي، نه یوازې د غزې جنگ په اړه خپل تګلاره نه بدلي، بلکې د وسیلې په شان د لوګي استعمال به هم کوي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت.
نو ولعالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شغالګرانو په مقابل
کې، خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه او وخت مو په خیر. زه اته الله خو غنایم او تاسو هیندار خبرونه اوري. په پاکستان کې د ټاکنو تر سره کېدو په پایله کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په مشرۍ د لافي حکومت رامنځته شو. د مسلم لیگ نون له ګوند څخه شهباز شریف د لومړي وزیر په توګه لوړ وکړه او ټاکل شوی. د پیپلز ګوند څخه آصف زرداری د پاکستان د ولسمشر په توګه د پاکستان له اسمبلی څخه رای ترلاسه کړي. په پاکستان کې دغه دوه ګوندونه په داسې حال کې نوې حکومت جوړوي چې د عمران خان د حکومت د ړنګېدو وروسته د پاکستان ولس او نړیوالو ته د لنډمهاله دورې ازموینه هم ورکړي. د نوې حکومت پر وړاندې د یو سخت اپوزیسون شتون په کور دننه اختلافات، اقتصادي ناورین، نړیوال پورونه، د ملکی حکومت په چارو کې د پوز مداخله، د پاکستان د نوې حکومت له لوري بهرنۍ پالیسي خپلواک کول، د ګاونډیانو په ځانګړي ډول د افغانستان سره د ترهګرو د ځپلو په موخه یوې هوکړې ته رسیدل، هغه لوی موضوعات دي چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ائتلافي حکومت لپاره تر ټولو سترې ننګونې دي. خوشحال شریف د لومړي وزیر په توګه د لوړی په مراسمو کې له ایران سره د اړیکو پیاوړتیا تر 2013 کال پورې د شل ډلې هیوادونو په لیست کې شمولیت، امنیتي ننګونو له منځه وړلو ته لومړیتوب او اقتصادي بحران ته د پای ټکی کې خودل د هغه په وینا کې مهم نقطې وي. بلخو عمران خان چې زندان ته لتګ مخکې د پاکستان د لومړي وزیر په توګه دنده ترسره کوله، نه یوازې هغه د واک له صحنې څخه لرې شوی و، بلکې د هغه مشهور ګوند هم په ټاکنو کې له ګډون منع شوی و. د پراخو رایو په ترلاسه کولو سره یې ونه شوه کولای چې حکومت جوړ کړي. پر دې سربیره د پاکستان ټاکنې د ډیرو خلکو او سیاستوالو لخوا له درغلیو ډکې او د دغه هیواد د پوځ د پراخې لاسوهنې په توګه ګرځول شوې دي او دې مسلې د خلکو په سترګو کې د دغه ټاکنو مشروعیت سخت تر پوښتنې لاندې راوسته دی. اوس د پاکستان نوی لومړی وزیر شهباز شریف په لسترو امنیتي ننګونو او په اسلام آباد کې د مخالفو ډلو د فعالیتونو له پراخېدو سره مخامخ دی. موږ هم د تهران رادیو په هندره خبرونه کې د پاکستان د نوی حکومت په جوړښت بحث لرو. په بحث کې را سره د پاکستان د مسایلو کارپوه او آزاد خبریال هاغلی طاهر خان صاحب او د پاکستان څخه د سیاسي چارو شانون کای غلای نبی حسین صاحب ملبن دی. هله د بحث را سره تر پای و وری خو دوستانو مخک تر دی چیلند د میته ولر شو. زموږ ادرسونه هم در سره یاداست کی زموږ د وی پانی ادرس دی www.farstoday.ir/ps. زموږ د فیسبوک ادرس دی www.facebook.com/irib pashto. زموږ د انستګرام ادرس دی www.instagram.com/irib pashto. سموګ د ټوئیټر ادرس ته www.twitter.com/tehranradio1. سموګ د ټلګرام ګروپ ادرس ته www.t.me/tehranradio1 تاسو کولی شئ چې په همدغه ادرسونو باندې زموږ سره ارتباط وکړئ. تهران رادیو مو په واتس اپ ګروپ کې د خبرونو ګروپ لري، او همدارس هر کله راشه هم د لیکونو لپاره ځنګړی ګروپ دی. لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. دوستان یو ځل بیا هم خراغ لاس تاسې هندار خپرونه له تهران رادیو څخه اوري چې د پاکستان نوی حکومت پر وړاندې ننګونو او تیر تاریخ ته مزنګړی کړي. په بحث کې راسره د پاکستان د مسایلو کارپوه او آزاد خبریال هغلی طاهر خان صاحب، او د پاکستان څخه د سیاسي چارو شنونکی هغلی نبی حسین صاحب میلمانه دي. بس ورګرځو لومړی پوښتنه له هغلی طاهر خان صاحب څخه کوو. ډیره مننه طاهر خان صاحب چې بس ته راغلي. د پیپلز او مسلم لیگ نون او ورسره و نور ګوندونو وړاندې هم د پاکستان تا د حکومت تجربه ورکړي، هغه څومره بریالي یا ناکام و چې بالاخره عام خلک ورته اوس هیلمند یا د اندېښنې وړ وسیږي؟
ګوره، د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نواز ډلې او دغه رنګ وسره نه نورې ډلې هم وي، دا غوي چې کوم د عمران خان حکومت په 2020 کال اپریل کې د نه باوري عدم اعتماد تحریک کامیاب شو، نو بیا هغه وخت اختلاف حکومت جوړ شو. لیکن په هغه حکومت کې چونکه د IMF سره هغه معاهده وشوه، نړیوال مالیاتي چې کوم صندوق دی او پاکستان د قرضې لپاره هغې ته رجوع کړې وه، ځکه پاکستان کې ډېر مشکلات وو، نو د هغې له امله بیا چې کوم د هغې شرایط وو د IMF هغه دومره سخت وو چې هغې په عامو خلکو باندې ډېر زیات اغیز وکړو. پاکستان دا هغه وخت کې چې کوم د دوی قرضې د نورو هیوادونو نه اخیستې وې، دا هغې واپس کول مو، نو او بل د اعتماد لپاره د سوداګرو د هغې لپاره بیا دغه ته ضرورت و، او نورو هیوادونو هم پاکستان ته خو د قرضې لکه سعودي عرب او یا چین او متحده عرب امارات هغوی سره هم د پاکستان خبره و، هغوی دا شرط خو تاسو به د IMF نه ولخلې چې هغه اعتماد د دې لږ بحال شي. نو بهرحال قرضه واخیستل شوه، نظام خوزه هغه د پاکستان خپل قرضې تر ډېر حده پورې خپل ورکړي، خو د هغې اثر په عامو خلکو باندې وشو، نو ډېر زیات خلک د هغې نه خفه وو د هغې حکومت نه. اوس هم مشکلات ځکه دي چې شهباز شریف کله په ملي اسمبلی کې د وزیر اعظم منتخب شو، صدر اعظم منتخب شو، نو هغه ډېرو شیانو ته اشاره کړې وه، خو د هغه زیات هغه فوکس او توجه هغه اقتصادي حالت و. هغه یو مثال هم ورکړ چې کم د مرکز کې هغه آمدنی وی حکومت ته چې کم راځي مرکزی حکومت ته، په هغه کې چې د ایالتونو یا د صوبو کومه برخه دی ورکی، ځکه د پاکستان کې یو قومي مالیاتي یو کمیشن دی، دا هغه په بنیاد باندې صوبو ته دی پیسې ورکی، نو هغه چې هغه پیسې د مرکز نه څومره غیته لاړې شي، نو بیا دې سره دومره نه پاتې کیږي چې دی پکې حتی فوج ته دغه تنخواګانې ورکی چې کم حکومتي کارمندان دي کارکنان دي. نو اقتصادی حالت خراب دی، او دا به د حکومت لپاره ډېر مشکل وي، او په خپل امان شهباز شریف تېر ورځ اولنۍ غونډه چې کړې وه اقتصادي حالت باندې وه، په هغه کې IMF سره بیا لکه خبرې کول چې قرضې پروګرام خو لا بشپړ شوی نه دی، چې هغه باقي پیسې کمې پاتې دي هغه واخلي، چې قرضه نور هم اخلي، د هغې شرایط به منې، او رپورټونه وو چې هغوی نورې غوښتنې کړې دي چې ټیکس ولګي په ډېرو شیانو باندې، نو هغه بیا په خلکو باندې ډېر اغېز کوي او منفي اثر کوي. نو بهرحال هغه حکومت هم د عامو خلکو دا نظر و چې د عامو خلکو ډېر زیات هغه مالي حالت باندې ډېر بد اغېز کړی و، نو ډېر زیات امکان دی چې هغه اثرات په دې راتلونکي حکومت څه موده په شروع کې خو بالکل هغه په ځای باندې پاتې وي.
کور مودان هغلی طاهر خان صاحب چې ځواب راکړ. نبی حسین صاحب، له تاسې هم نړۍ مننه چې بس راغلی. د شهباز شریف په بشري مخکینی حکومت څه کرلی ول؟ تاسې ناکام یا کامیاب ګڼئ هغه توقعات چې د خلکو و دوی په پوره کولو یې بریالي شوي وو، او په ټوله کې اقتصادي وضعیت ته یې څه وکړه؟
ډېره ډېره مننه. د مخکینی وړمبي کوم حکومت و، د پی ډی ایم، د پیپلز پارټي او د نور کوم الایز و، شهباز شریف چې مشر و، سراد فضل الرحمن غي نور پی ډی ایم نه ویل شي، دوی کوم حکومت کو یونیم کال انتہائی ناکام حکومت او دسی وقت کی دوی واخستو یقینی خبر رس ډیر انتہائی حماقات وکو او عمران خان د کوم گراف او چتولی سبب انده حکومت جوړ شو ویری خلکو دوی نه توقعاتو چې دا به منګای عمران خان زمانی کې صرف 50% تقریبا یا 45% منګای او چاته شو ډالر باندې نه ډالر ول اسک شو روپے ول ودا د تیل حکومت قیمت هغه 250 یا 55 روپے وخت یعنی 50% تیلو قیمت وخت تقریبا 106 روپے لیټر وو یا 110 160 خو شو ته وخت یعنی مطلب 50% خو څه د درنیمو کالو کې هغه څه څوره قیمتونه ختلی وو دغه یو کال یا یو نیم کال کې هغه په یعنی پرا 100% یعنی 110% هغه څه قیمتونه وختل او دینه سیو ډالر او سره وختو پیسې قیمت کم شو نو ای خلکو ته توقعات اگر چې غوی گراف واسیا دروغونه بلند خو په بلندې باندې روانو چې کله وخصو د خپلې ناکامې په بایسي توول د حکومت کا کامیابای نو خلکو دورا غټې پیمانې باندې ویلې ریجیکټ کړل واجه دا وه چې دوی څه قیمتۍ اخاته لوړې بجلې بلونه څه خلکو خودکشۍ وکړې یعنی د دنیا ناکام ترین حکومت به ورته ویلی شي بلکې داسې به وایي سوا انارکی طریقې سې نه حکومت سارا پاتې نه شو خلکو ذهن کې دا حکومت سارا ونه نو ای ناکامې به زو صرف اندای وکړم ساته وکم چې د ووټو نه پاته ولګې دا څورا هاته دوی ډیفیم شي او څورا مطلب دې بدنام شي
ډیر ډیر مننه هغلی نبی حسین صاحب کور مودان چې موږ پښتنه مزواب کړه کړه خو ګوتستانو مخ تر دې چې یوې بلې لنډې د میتور شو یو ځل بیا هم درته خپل ادرسونه وایو farstoday.ir/ps زموږ د وی پانې ادرس ته facebook.com/irb پښتو زموږ د فیسبوک ادرس ته instagram.com/irib پښتو زموږ د انستګرام ادرس ته او همدارز ټویټر کې زموږ ادرس ته twitter.com/tehranradio1 او په ټلګرام کې زموږ ادرس ته t.me/tehranradio1 دا مو په ټلګرام کې ادرس ته لنډ دمل روبیر تر ګرځو ګودستانو یو ځل بیا هم خرغ لاس تاسې هندار خبرونه له تهران رادیو ری بس بیرته ورګرځو تیر خان صاحب نوې حکومت به له څومره چیلنجونو سره مخ وي ځکه خبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل چې اوسنی مرکزی حکومت په درغلۍ راغلی نور نیوکه هم شوي نو داخلي او بهرنۍ غونې به څومره اوسنی حکومت ته چیلنج وي
دغه خو شک نشته چې چیلنجونه به حکومت ته وي او بیا د څنګه چې شهباز شریف 13 ورځ لوړه کوره د صدر اعظم په حیث نو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر نو راغلی او هغه خپله موویل چې دا چې کوم خبره وکړه په خبر کې چې ورې نه تللی نو هغه وایي چې دا وزیر اعظم د هغه پټکو دا د کد ټګې او د درغلې او چې کومه شوې ده په انتخاباتو کې نو دوی ګڼي چې دا د هغې یو پایلې دي نو ځکه دینه دی ورغړې یو بایکاټ غونډې کړې او اعلی وزیر حالان کې ماضی کې اختلاف مرکز کې یو حکومتي بیا په صوبو کې ځنې وخت کې د نورو ډلو حکومتونو خو بیا مجبور دي دواړه چې یو بل سره اړیکې وساتي او بیا صوبې خو مجبور دي ځکه د مرکز ناغي ډیره پیسې ترلاسه کوي نو او چې اړیکې خنې وي لکه دغه رنګ یو یو کشیدګي او یو 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 ترنګلې حالت وي نو بیا ډیرو کارونو باندې دا منفي اغېز کوي د صوبې هم کې او د مرکز د لپاره هم یو چیلنج وي ځکه چې ځینې شیانو کې مرکز ته د صوبو هم لاتر پکار وي نو دغه یو مشکل وي او بیا چونکې تحریک انصاف هغه خپلواکه چې کوم کاندیدان کامیاب شوي دي نو هغوی هم لکه یو ډېر زیات هغه جارحانه داسې یو فکر او سوچ دی او په هغه کې زه نرمی نه وینم ځکه چې کله انتخاب کېده په قومي اسمبلی کې نو ډېر احتجاج وو بیا چې کله سوګن پورته کې ډېر احتجاج وو نو هغه دغه فکر او سوچ مختلف غل نه یو خدغه شیر بیا کورنه مسلې شته امنیتی مسله شته ٹی ٹی پی مسله لا خپل ځای پاتې ده
او امنیتی ستونزې به وي، نو دنه به مسلې وي. معاشي مونږ ذکر وکړ، سیاسي به بحران اوسم دی او دا به پاتې شي. بس سیاسي بحران اکثر په اقتصاد باندې بدغیز کوي، او سیاسي بحران چې وي نو په خارجه اړیکو باندې ځکه اثر وي. چې ستا فوکس بیا کله په کورونو مسلو شو نو هغې کې بیا مسله بیا خاص کر لکه د ګاونډیانو سره دا اړیکو. نن خو د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی مبارکي خور شهباز شریف ته، لیکن فقط د مبارکۍ نه پکې یو ټکی بل نو، اسې نورو مشرانو چې مبارکي ورکړل لکه د ایران ولس مشر شو یا د ترکیې شو یا د نورو هیوادونو شو، نو هغې پکې بیا د مبارکۍ نه علاوه د اړیکو خبر هم کړې ده او دغه رنګې د همکارۍ خبر هم کړې ده. نو معنی دا چې هندوستان سره بیا طالبان حکومت سره هم ډېر مشکلات دي او هغه هم ډېر یو لوی چیلنج به وي. نو کورنۍ مسئلې هم شته، بهرنۍ به هم وي، امریکا سره هم مشکلات شته. نو بهرحال وکتی شي، خو د حکومت د لکه د شهباز شریف په ناوي چې زه وګورم نو هغې کې هم یو سختي غونټه شته. هغې کې هم داسې اسې خو اپیل دي کړی دی چې یاره د دې روغې جوړې یو قومي مصالحات خبره دي کوي، لیکن په هغه وینا کې د قومي مصالحات خبره هم کیږي، نو بیا په بیان کې بیا په نورو باندې انتقاد او تنقید دومره کیږي چې هغه عملاً بیا نه ښکاري. ځکه چې که ته بل ته اپیل کوې چې د قومي روغې جوړې هغې یو پلان مونږ په پام کې نیولی دی او ټول پکې شامل شي، هغې ته پاره خو یو مثبت میسجونو پیغامونه پکار دي، هغه شی نشته. نو حکومت هم تر اوسه پورې هغه دغه چې دی پلان او پالیسي او سوچ او فکر هغې کې هم نرمي نه ښکاري.
ډېره زیاته مننه هغه تیر خان صاحب چې بحث ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. نبی حسین صاحب، که تیر ځل حکومت په اقتصادي او نورو برخو کې ناکام و، نو یو ځل بیا د دوی له لوري حکومت جوړېدل په څه معنی او کوم تاثیرات او بالاخره چیلنجونه به څه ولري؟
د کوم حکومت څو استازه جوړ شو نو یو کاس مو د سي زه چوګنې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره تعلق ساتم، زه به تاسو یو مثال درکم. ایمو ایجوکیشن ډپارټمنټ کې کله یو کاس چې ته ترانسفر کیږي یو پرنسپل حیثیت سره یو سکول ته، نو هغه سکول حالات کسی د سکول کې چې ته لنجې منجې خوندوي او یو کاس مو په خپل داسې کسان درې څه نږدې خپل سټیشن ته یې هغه ترانسفر کېدو خو سکول کې لنجا وه، نو ایمو سکول نه کاس و ملانې ته تللو هغه ویل چې هغه ته زه څنګه لوړ شم ته وره لنجا دی. نو زه به دا وایم چې دا ډېر احمق خلق دي کنه، یعنی داسې حالاتو کې څه د پی ډی ایم څه کومه سابقه ننګې کې څه کوم یو کال یو نیم کال یې واخیستو هغه حماقت وکړو هغه نه پوسه اوس لګیا دي یو بل حماقت کوي، لکه ځوان ته سړی چې خپل ځوان ته اور چوي ویلې دوی خو د لږ شهرت پاتې شوی دی چې ته د 8-10% کنه، د 8-10% سي دوی لګیا دي. وجه دا ده چې دوی کوم وخت حکومت خسته دي، دنیا کې ای دوی حیثیت ختم شوی دی، ټولې دنیا کې دوی سیاسي حیثیت نشته. هغوی ته دا پاتره دا حکمران نه دي، اصل خال دا ګټلي خال نه دي، دا بوی خالق دي. نو بوی خالقو سبو دوی نوی معاهدې څخه تکویل هغه پیږي چې کوم کاس یې مغه والا دی پاکستان څو چوسه منډیټ سره دغه جیل کې دی. اوس دغو خالقو د چیلنجونو سترګې وته چیلنجونو سره دی وته چیلنجونو ای ایم ایف نه قرضې خستل دي، اوس هغه قرضې خالي انتهایی سختو شرایطو په باندې خالي او یقیني خبر دی چې د دوره عمران خان وانته کې سټیبل خال نه دی. هغه خو کای تا قرضې خستې نو دسي هغه کې یو شای ورکې او څه مطلب دی هغه ویلې شو چې زه دغه شرایطو نه خلم، دوه هر شرط نه خالي او څه وی خالي مزید بشي کوي نور بګر نه یتي. خو ایتل وی ګیس بحران چې کومه دی دلته کې دوه نقدي خلک چون څه ته ملويږي، هغه ته امریکای پرشر دی غنه خستای نشیل کې ایران او دوه سودو نشخته و دی. ایران 18 ارب ډالر پریشر لون دی دوه اوس پروت دی، هغه ډېر غټه قرضه دی، دوه 3 ارب نشي پر کوینې ایران ته به 18 ارب ډالر څنګه ګیس کومه مهیده دی هغه کومه جرمنه دی، هغه دوه داسې سکیلو کې پروت دی سال ته ایران تعلقات یو څه خراب کیږي او غیا دی ونی جرمنه دی او هغه څنګه امریکای ونی پریشر دی هلته کې ایم ایف پریشر دی، دا ټول نو غټ پریشر دی. چین و روس تعلقاتو مقابلې کې هلته چې امریکا سره دا په مسایلو باندې دی او سعودي سره، یعنی آکاسون کوم هغه بلاک دی د مغربي بلاک دی هغه مشرقي ته پرېږدي نه، لکه ایران عمران خان خو غوښتل اوس دا مشرقي بلاک ته لوړ شي او شاهزاده پالیسي اندوی ته یو زمینه تیار کول، خو پاکستان د موجوده خلق څه دي یعنی حکمران څه دي دوته نه شي کولای. نو دا ټول چیلنجز ورته پرتی انډیا والا چیلنج ورته پروت دی، افغانستان والا چیلنج، یعنی چارې ګټ پاکستان یو داسې عجیبه غندې یو چین سره خو چین سره تعلقات په دې خراب دي اوسه پورې هغه امریکای پرېشر نه چین کومه مهدي شوی دی غسر تا نشیر سوای نو چې نشیر سوای د تکي چین تستری وړ څه کومه والیاره ده د څه کومه سی پی کو پاکستان کی هغه هغه ته متبادل یاره هغه په ملوي دلې د ایران او د افغانستان مشترک کوشش باندې هغه په هغه کیږي نو پاکستان یو د سی اوټ کی لړی تنه جوړ شوی دی بس د کا ایمو ملک د مو خپل ملک سره مینه کو خو چا د کوم سیاستدان یا څه چوک سیاستدان نه بهر نه کومې پالیسۍ کوي کوم سیاستدان څه دا پالیسۍ روانه کړې دی نو سیاستدانو څټ کې کوم خلق څه دا پالیسۍ پوش کوي دا ډیره په ناکامۍ روانه ده نو دی حوالې سره زه فکر نه کوم څه دا حکومت د پی ډی ایم حکومت مخته لوړ شي یقیني دا څه خبره کار موږ سترګې غړوو چې یو کور د داسې وي چې چلیږي ده بس خدای په نامې د چلیږي خو کور چلیدل یا یو کور دی هغه کور چې ځنه کاستې پرېدوي څه قرضو لوندې کي اوبې خونې کي درې وردي چای وي کي وینه که نه کور چلول خو دی یقیني کور چلوي خو پاکستان به چلیږي خو خلکو بیړي به چپه شي.
کور مو ودان ښاغلی نبی حسین صاحب چې زموږ پوښتنې مو ځواب کړي او په میز کې مو ګډون وکړ. دوستانو اوسنی خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. له خپلو دواړو درنو میلمنو او ستاسې له ملتیا نړۍ مننه. تر بیا هم په سپېڅلې را سپارم په کلام ول.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ورسپانو ته د کتنې له تازه برخې سره مو ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
ستاسو په خدمت کې یو. نن به هم د تهران چاپ او ورپسې که وښونو د ځینو بهرني ورسپانو مهم مطالب او خبرونه به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې د پروګرام تر پای پورې زموږ سره مله واوسئ.
د تهران چاپ ورسپانې د خپل رومبي مخ په غټ سرټکی کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر لخلی لیکلی چې د کب د یولسمې په ټاکنو کې د خلکو ګډون یو جهاد و. په خبر کې لولو چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علي خامنهای پرون سره د ونو د دریو نیالګیو له لګولو وروسته چې د درختکاری ورځ وه د روانې کب میاشتې په یولسم نیټه د رایې اخیستنې په مرکزونو کې د ایران د ولس له شتون څخه مننه وکړه او وویل په ټاکنو کې د ایران د ولس ګډون د ټولنیزې او تمدني دندې ترسره کول او یو جهاد و. معظم رهبر زیاته کړه دښمنانو له کابو یو کال راهیسې په خپلو تبلیغاتي هڅو سره چې خلک یې په ټاکنو کې له برخه اخیستو څخه اړول او د انتخاباتو رونق یې غوښتل چې ختم کړي خو خلکو د کب په یولسمه نیټه په خپل ستر او حماسي حرکت سره د دښمنانو د هلو ځلو مقابله وکړه او په دې وجه دغه حرکت یو جهاد دی. حضرت آیت الله العظمی سید علي خامنهای د ټاکنو د ترسره کوونکو تبلیغاتو او د امنیت د ساتنې د مسؤلانو په ګډون د انتخاباتو له ټولو کارکوونکو څخه مننه او قدرونه وکړه. د اسلامي انقلاب ستر لارښود همدا شان د سیستان او بلوچستان ولایت په ځینو سیمو کې سیلاب او خلکو ته اوښتي زیانونو ته په اشارې سره هم ټینګار وکړ کومې مرستې چې د حکومتي او غیر حکومتي برخو لخوا روانې دي باید دوام ولري او نور خلک هم چې د مرستې وس لري مرسته دی وکړي.
عزیزانو، د تهران چاپ جمهوری اسلامي ورځپاڼې بیا د نور موضوعاتو ترڅنګ د پاکستان له وزیر اعظم سره د ایران د ولسمشر د ټلیفوني خبرو اترو مسله رااخیستې او د سید ابراهیم رئیسی له قوله لیکلي دي چې ایران له ګاونډیانو سره د اړیکو د پیاوړتیا د سیاست په چوکاټ کې له پاکستان سره د تعاملاتو د سویې د لوړتیا هرکلی کوي. په خبرو کې لولو چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې خبرې سره چې د ایران او پاکستان اړیکې له ګاونډي توبه زیاتې او په ژبرو تاریخي او کلتوري پیوندونو او بنیادونو ولاړې دي وویل، ایران له ګاونډیانو او اسلامي هوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا د سیاست په چوکاټ کې د پاکستان د اسلامي جمهوریت له دوست او ورور هیواد سره د دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو اړیکو د سویې د لوړولو هرکلی کوي. سید ابراهیم رئیسی له شهباز شریف سره پر ټلیفوني خبرو اترو کې د پاکستان د نوي وزیر اعظم په توګه یو ځل بیا د هغه د غوره کېدو په مبارکۍ سره هیله وښودله چې په نوي پړاو کې د دلچسپۍ وړ برخو کې د تهران او اسلام آباد د مشرانو په ارادې او تدبیر سره د دواړو هیوادونو د حکومتونو او ولسونو خپلمنځي اړیکې او ملګرتیاوې له مخکې نه ډېرې پراخې شي. هغه ته پاکستان د نوي حکومت لپاره د کامیابۍ او د دې حکومت په دوران کې د پاکستان ودی او ترقی آرزو او ادعا وکړه. په ټلیفوني خبرو اترو کې د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف هم ډاډ څرګند کړ چې دواړه هیوادونه د خپلو ولسونو په ژورې دوستۍ او پیوندونو باندې په تکیه سره د متقابلو ګټو د تامین په لړ کې په ایران او پاکستان کې له موجودو ډول ډول وړتیاو څخه ګټه پورته کړي. په ترکیه کې د موساد او جاسوسان ونیول شول. دا د جمهوری اسلامي ورځپاڼې یو بل خبر دی چې له تاسو سره یې شریکو. دغه ورځپاڼې لیکي چې د ترکیه استخباراتي سازمان مامورانو او پولیسو اووه کسان د اسرائیلو د استخباراتو او مالیاتو ځانګړي سازمان یعنی موساد باندې د اطلاعاتو د پلور په تور نیولی دي. ورځپاڼه د اناتولي خبري آژانس د پرونی خبر په حواله کې لیکي چې په استانبول کې د ترکیه استخباراتي سازمان مامورانو او پولیسو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې په دې تور د یو ځانګړي جاسوس په ګډون اووه کسان نیولی دي. د راپول په حواله د دغو کسانو له ډلې یو تن حمزه تورهان ایبرک نومیږي چې د ترکیه پخوانی کارکوونکی او ټلویزیونی څیره وه. په دغه راپور کې راغلی چې ایبرک د ځانګړي جاسوس په توګه د پیسو په بدل کې موساد ته اطلاعات چمتو کول. ایبرک په دې برخه کې د دولتي کارکوونکو په ګډون یوه ډله جوړه کړې وه او دغو کسانو د نوموړي په امر د منځني ختیځ هیوادونو د هغو شرکتونو او خلکو په اړه معلومات راټولول چې په ترکیه کې فعالیت کوه. د نورو شپږو کسانو په اړه زیاد ورکړل شوی نه دی.
دوستان، اوس هم کیهان ورځپاڼه راخلو چې دا هم له تهران چاپیږي او نیغې د بهرنیو خبرونو برخې ته ځو. یو څو سرټکي به یې درسره شریک کړو. کیهان د عربي ژبې ورځپاڼې جروزالم پوست په حواله لیکلی چې هیڅ قانون کوونکی توضیح نشته خو د انصار الله مخه نشو نیولی. دغې ورځپاڼې لیکلي چې د یمنی ځواکونو په وړاندې د خپلو کښتیو د خوندیتوب او دفاع لپاره د نړۍ د پرمختللو پوځي قدرتونو ماتې هیڅ داسې وضاحت نه لري چې پرې قانع شو. له بلې خوا د ساینوسټي رژیم د مالیاتي چارو ادارې داسې معلومات خپاره کړي چې خودنه کوي څه باندې 15 لکه ساینسټانو د غزې په روان جنگ کې دوی ته د رسېدلي زیان په وجه د تاوان غوښتنه کړې ده او له بل پلوه هغه اقتصادي زیان چې د جنگ ساینسټانو ته اړولی د هغه جنگ د تاوان شپږ چنده دی چې هغوی په 3 ورځنی جنگ کې زغملی وو. کیهان همداشان د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هغه راپور اخیستی چې د اوکراین د پوځ یو جګپوړي پوځي سلاحکار پکې مدعی شوی چې روسیا نیټه لري په راتلونکو 10 ورځو کې د اوکراین خلاف یو ستره حمله پیل کړي. او سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ د ستنېدو او په اوکراین او د ناټو په پوځي ائتلاف باندې د امریکې د مرستو د بندېدو د احتمال په هکله د ګنګوسو په زیاتېدو سره د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مسؤول د دغه اتحادیې د دفاعي طرحې محکتنه وکړه او وویل چې اروپا باید د خپل امنیت مسؤلیت ومني.
عزیزانو، د کابل مطبوعات د کابل آنلاین مطبوعات څخه اطلاعات روز ورځپانه را اخلو چې په یو خبر کې لیکلي ده امریکا کانګرس د دوو متقاعدو جنرالانو پښتون سره له افغانستانه د وطني په اکله غونډه جوړوي. د امریکا د کانګرس د بهرني اړیکو کمیټې د دوو تقاوت شوي او امریکایي جنرالانو پښتون سره له افغانستان د امریکا د وطني په هکله د یوې غونډې د جوړولو لپاره د تابعیاو خبر ورکړی دی. ویل شوی دی چې دغه استماعي غونډه د روان مارچ میاشتې په 19 نیټه د ستراتیژیک ماتې د بایډن او امریکایي جنرالانو شاتګ او د طالبانو تسلط تر عنوان لاندې دی. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي چې په دغې غونډه کې به د امریکا د پوځ پخوانی لوی درستیز جنرال مارک میلی او د سینټ کام پخوانی قومندان کانت فرانک میک کنزی شهادت او گواهی ورکوي. دغه کمیټې څه موده مخکې هم د دوه د موافقه په اکړه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د پخوانی استاد زلمی خلیلزاد پښتون سره یو استماعي غونډه ترسره کړې وه. بلخ وا هلمند او د افغانستان مهم سندونه له اوبو ډکېږي. د افغانستان په مطبوعاتو کې خبره شوې یو بل موضوع چې په تفصیل کې لولو، د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د دغه هیواد مهمو سندونو ته څېرمه په ځینو سیمو کې د سیلابونو دراوتلو احتمال اعلان کړ. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د بارانونو او واورو د ورېدو له امله د هریرود او هلمند سندونو په ځانګړي ډول کشک او کاشان، بادغیس، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداو او هلمند د سندونو په لارو کې د اوبو سطح د لوړوالي په وجه د سیلابونو دراوتلو احتمال ورکړل شوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له ټولو هیوادوالو څخه یې د سندونو په غاړه چې اوسیږي غوښتي دي چې د ځانونو او د خپلو ماشومانو د ژوند د ژغورلو په خاطر د سندونو په اوږدو کې له هر ډول تګ راتګ څخه ډډه وکړي. په افغانستان کې سختې واورې او بارانونو او همداشان سیلابونه له دې مخکې هم لسکونه کسانو ته مرګ ژوبر اړولې وه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو
او تاسو په مهربان خدای سپار.
Thank you. Thank you.